چې د کال به 6800 ټنه غوښه تولیدول.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري راسره اوسې قدر منوریدونکو. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شېبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنی امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یوه کمپ کې 2.5 کاله افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یوه لیک کې چې پرون خپور شو ویلي د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتېدنې لپاره د یو شمیر افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي، خو د هغو د بیا څېړنې لپاره اقدام نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې د خلکو د ایستلو او میشتېدنې په پروسه کې د خنډونو یادونه کړې وه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیودو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سم دستي خوشی کې دوه غوښتنه کړې. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دی چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ او وروسته د استخباراتو ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیودیو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفینو سره تماس درلود او هغو ته معلومات ورکول. د ترکیې پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ. د ترکیې پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 2 اتیا موافقو، 5 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. تمه ده چې د ترکیې په رسمي جریده کې به د دې لایحې له خپرېدو وروسته دا قانون رسما نافذ شي. د سویډن صدر اعظم پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې هیواد سره ده چې له دې سره دا هیواد د ناټو پوره غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. اوس یوازې هنګري پاتې ده چې تر اوسه په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او متحده ایالاتونو په عراق کې هغه اهداف ویشتلي دي چې ایران په لاو ملیشي کار ترې اخلي. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سنت کام پر نوویل چې ځواکونه یې په عراق کې پر هغو تاسیساتو یو اړخیزې هوایي حملې وکړي چې د کتایب حزب الله او نورو ایران په لاو ډلو وسلوالې کاروي. سنت کام پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې په دې حملو کې د کتایب حزب الله مرکزي قرارګاه زیرمتون او د راکټونو د توغولو روزنځایونه په نښه شول. په بیان کې یادونه شوې چې دا بمباري د عراق په لویدیځ کې د الاسد پر هوایي ډګر د جنوري د 6مې د برید ځواب و.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي ښځه خپل میراث غوښتی شي، مکتبه کې قضیه د کومه شي چې دلته پیسې لګوي؟ قضیه څوک دی؟ هغه د ښځې په واړه پیسې لګي والله کې وکړي ور باندې.
یوی میرمنی غاک مووبری ده چې ویل د طالبانو په حاکمیت کې له نورستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غاک نه اوریدل کیږي. د قضا برخې پخانی کارکونکو د دې ستونزې علت څه ګڼي؟
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. په دې کې ډیر زیاتې قربانۍ د موږ خزینه شپلې.
نن پام دې اکل غږیګو ملتیا مو کړی.
قدر من اوتن کو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه ورسته طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ پچیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنگ کړ لزداکرو او کار څخه محروم کړي د سفر پر وخت د محرم خبر اتمی شو حجاب اجباری شو له ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو څخه منې کړي په ټولو ولایتونو کې خځینه سنگارتونونه بند شول لدی ټولو بندیزونو سره سره کله چې خځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي په وینای په محکمه کې هم د غږ اوریدلو لپاره څوک نشته د کابل ښار یا اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په خبرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیو
یو جلی کله چې طلاق واخلي په دې وخت کې کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی نه دنده ده نه تعلیم ده نه تحصیل ده هیڅ سم نه ده نو هغه خپل هم غوښتی شي په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي اوس محکمه کې قضیه د کومه شي جزته فیصله کوي هغه د ښځو په واړه فیصله کوي هغوی د ښځو فیصله مني هغوی د هر طرف ته فیصله کوي والله کې وکړي قربانې چې اووه ماسمانه ورته نازلم شي ځکه واړه کې د فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسی اما خپل بې ځایه فیصله کوي قضا د کومه شو قاضي څوک دی تر نن ساعت پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوی وي چې دا زموږ قاضي دی دا زموږ پاچا دی دا زموږ وکیل دی داسې یو څه نشته سرتېر دولت دی نو هر څوک خپل دی هر څوک د خپله درته همدا اوس زه درته سوایم قضا چېرته دی چېرته دی کوم یو قاضي حل شوی دی دوی کوم یو قاضي یې حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وهي کوي دا باید داسې نه وي هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼه یې لاسلیک نشوای کولی هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت پخواني مسلکي کسان په کورونو کې نیولي لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي
اته عریضه نشي لوسته زه درته یم عریضه نشي لوسته زموږ څارنوالا دولس کاله مکتب وي څلور کال پنځه کاله درس وي پات لا هغې نه ماستري کې دکترا کې راځي که نه یو وظیفه اخلي د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې څوارلسم پاڅ یا شپاړسم پاڅ وظیفه ولې تر څو دکترا یې نه کړي دکترا او ماستري سره به راتلله پي ایچ ډي سره راتلله بیا به ورته وظیفه وه که نه یعنې دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي هغوی د کانه منفرد کړي همدا اوس زما ماما د رتبه
میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی نرګس هم ورته خبرې کوي هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي ټول شی د دوی په کنټرول کې وي نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دوی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې د چاته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دوی موږ خبرې نه مینیم کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې دوی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي تا ملامتوي ول مقابل طرف نه ملامتوي اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي سلو فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لري چې د دې قضیه ته پرمختګ ورکړ یا د هم په غو څېړنه وکړو په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي ښاغلی مصباح وایي
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل بې سواده کسان یې راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه یې نه درلودله قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لار نه ده. د دې ترڅنګ هغه نهادونه چې عدالت تامینول کړي په خپل قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو انجمن د عدلي وزارت د کورنۍ چارو وزارت کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول دي ته هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلي وزارت کې مدغم کړ. هغه مستقل نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی و د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. هم دغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره د شی او سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول. عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته د ستونزې راولاړې کړې دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینې لاره د حالي همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی د عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي.
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکم او قضا او سرنوالی ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک د حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو لپاره قضا او سرنوالی او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق ملری، هغه څوک چې د سفر حق ملری، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. سرانوالانی خزه باندې وظایف بند شو، یعنی د غوی فعالیتونه بند شو، هر کوم چې هغه ځانته دارالوکالې درلودلې هغه باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم اطلاعات مراجعه وکړي او د چاته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې لپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دی نقطې ته وکړل چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي. نو باید یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو هر خلک چې مشکل لري، هر خوند چې مشکل لري، هغوی په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه کوي چې لارس قضا او سرانوالی تخپل د قضایو د پاره، د خپل د کیسوس د پاره، نو که د سخت مجبوریت خورزی هم د ډیر سخت برخورد سره مخ کیږي او ډیر د سي خواتورې، ډیر د سي ضرورتونه برته راستونیږي. نن سبا کې خوند زندګي او نن تاسو ولې راغلي یاستي او نن دی وختل څو نه اول راغلي او ته ور صبر وکړه چې مو معلومات وکړو دا شرعي حق کیږي نه کیږي. په داسې جملات باندې فقط دوی اګنور کیږي، د سترګو د وړاندې څخه لري کیږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلمانی ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کیږي، هغه سي برخوردونه د خزو سره کیږي چې دا په کل کې زورون کیده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصله درست و نشی، یعنی صحیح فیصله و نشی او قضا او سرنوالی د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن یزی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بل پوښتنه هم دا وه چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډیر بد چلند شوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکړه دا څومره زیان اړوونکی ده؟ څومره میرمنې نورې هم مایوسه کیږي؟ په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقا ای کاش حکومت د دې لپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لارلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې لپاره خپل د بقا لپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا لپاره یې کار کړی وای، نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله. ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخت ته پاملرنه شوې ده، تر ډېره حد پورې، تر ډېره بریده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرانوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فعلا په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپله پتیشه وهي، او یو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې، ښځې د کار څخه منع کړلې، ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې، د سرانوالي او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی ماتورې سي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی یې زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکله سته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانی دي. هغه خلک ټول منسجم کیږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کیږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي، وی زپې، وی کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کیږي او ستا په وړاندې پورته کیږي. دا تاریخ ګواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي، قضیه اغه آخري حد ته نه رسیږي. یو عمده علت دا ده چې دوی پخوانی وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت منفکرل په ځای هغه کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي. دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی؟
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري، په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدله چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به و. هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي، او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته، هغه سرانوال ته، هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي، نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب، که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوې پرده راوړو؟ اول به یو بله پرده را جوړه کړئ، د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ، د بوجۍ نه را جوړ کړئ، نصبې کړئ، بیا هغه سوری یو خراب پرده ایسته کوي. نو دا یو ډیر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرانوالي کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرانوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي، نو ته یو دم هغه لرې کوه، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړه، یا اهل دې امر نوموړي په ځای دی ورته مقرر کړی وي، خو دغه اهل چې معلومات ولري څوکي فیصله ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي، فیصله ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي، د طرفینو دا به اوري په ثبوتونو به ثابتېږي بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله پتیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرانوالۍ کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای، ډیر کوشش به کړی وای چې په دې عرصه کې تغییرات زر نه وای راوړی، قضایي به څېړنې به کړی وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم، شاهدان خو د چا سره په سینه راځي. د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډیر سي او نور هم خلک د دوی نه متنافره سي، ځکه چې د دوی دغه کړي دي د دې سبب دي، د دې باعث دي په حکومتداري کې دا شیان ته ډیره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته له دوی سره ډیر بد چلند شوی، حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کیږي، چې دوی څه وایي مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کیږي چې بیرته له محکمې نه دوی لاړ شي په خپل کور کې کینی. دغه سي میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي، یعنی دوی کله چې مجبور نسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوا وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په دې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بیرته لیږل کیږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کیږي، تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کیږي، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم د پاره خپل غاک اوچت وساتی او تاسې خپل ناهیلي کیږي مشل واري نور مرته مراجعه وکړي، څومره چې مزلیلې بیا مراجعه ورته وکړي، څومره چې در نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړي، څومره چې خبر خورت نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړي. یعنی تاسې د اوسلې او د زغم څخه کار واخی، تاسې د اوسلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري، د صبر په مقابل کې الله پاک هم وی وزونه ورته ورکی، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس تحمل کی هغه څوک حوصله کی دغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نسی کولای چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کیږي چې تصمیم ونیسي، ناامیده کیږي مه، ناهیلي کیږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط مغوالم خدای مو ملشه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویې میغونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول زمانتونه لري شوی، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوی دي.
درنو دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
Let's go. زکچی ایرم آغه رنگ می نشتا خور کس پیرم زن من خلبله ستاد چلی پوری زن من خلبله ستاد چلی پوری آد و می اول سیار ستاد در دروازو اس می پیرو که ناس و چی با دیوری ستاد مخ پتنگ ما می نیت سفکر ما لی پیرو اس می پیرو که ناس و چی با دیوری ستاد مخ پتنگ ما